د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سلام به مثلث خوش آمدید. شاهراه سالنگ پس از نزدیک 4 ماه بازسازی در 29 ماه قوس بازگشایی شد. این بزرگراه که ولایت‌های شمال افغانستان را به کابل و جنوب کشور وصل می‌کند، با منظور ترمیم و بازسازی برای تردد وسایط بسته شده بود. استفاده از این مسیر در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی با کشورهای آسیای میانه چقدر مهم است؟ در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده می توانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. آذرق شافیزی رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو و کیامرز عطا خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خیلی خوش آمدین به این بحث. جناب حافظی با شما آغاز میکنیم. مقامات حکومت طالبان در مراسم بازگشایی تونل ترمیم شده سالنگ به روز چهارشنبه 29 ماه قوس گفتند که کار روی تونل دوم سالنگ هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. به گفته طالبان شاهراه سالنگ از اهمیت مهم در بخش ترانزیت برای کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی برخوردار هست. ابتدا شما در مورد اهمیت شاهراه سالنگ برای ما بگوین.
سلام بر شما همکاران گرامیتان و میمان محترم برنامه و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. تونل سالنگ بزرگترین تونل و مهمترین تونل است که در افغانستان وجود دارد. با معیارهای 60 سال پیش یکی از خوبترین سرکای و تونل هایی بود که در منطقه ساخته شده بود، ولی با مرور زمان و با تغییر شرایط با ما اندازه پیش بینی می شد که در حدود 4400 اراده روزانه از جا تردد داشته باشد. در سالهای رونق اقتصادی در سالهای 2008-2009 تا 2014 بیش از 15,000 اراده از اینجا رفت آمد در روز میکرد و یعنی 4,000 مرتبه بیشتر از آن چه پیش بینی شده بود، 4,000% یعنی که ای از این تردد صورت میگرفت. در شرایط فعلی این تونل خراب بود و مشکلات زیادی در بازار افغانستان وجود داشت. مثلا جنسی که از آسیای مرکزی، مخصوصا مواد خوراکی که از قزاقستان از طریق ازبکستان می آمد و همچنان مواد سوختی که از روسیه و از ترکمنستان بیشتر از راه شمال افغانستان با مرکز و با جنوب افغانستان می رسید، قیمت ها به شکل بی‌رویه بسیار بالا رفته بود و از توان مردم فقیری که قدرت خیلی کم دارن بالا رفته بود. گشایش از این تونل مجددن یعنی در سال 1342 افتتاح شده بود، چندین بار تاوال ترمیم شده، اما ترمیمات قبلا شده بود اساسی نبود و هر از گاهی پس دوباره خراب می شد و این بار میگن که خوبتر ترمیم شده، معلوم شده که در عمل چطور خواهد بود.
بله،
به هر صورتی راه بسیار مهم است. اول خواه 9 ولایت شمال افغانستان با مرکز و جنوب وصل می کنن. با بزرگترین شورای مواصلاتی افغانستان است از لحاظ تامین مایحات جوی مردم و در این زمان 4 بندر تجارتی ما را با کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وصل میکنه. بندر آقینه و حیرتان و شیرخان بندر و همچنان بندر آی خانم.
بله،
به این ترتیب هم بر ترانزیت افغانستان بسیار اهمیت داره و هم برای تجارت افغانستان.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جناب حافظی، خب با بازگشایی شاهراه سالنگ چه سهولت‌های در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی به میان خواهد آمد و آیا میشه انتظار داشت که حجم داد و ستد تجارتی هم افزایش پیدا بکنه؟
خب تا پیشتر عرض کردم برای شما، این تونل برای حجم تجارت موجود افغانستان بسنده نیست. در گذشته کل تجارت ما به 300 هزار تن میرسید، حالا به بیش از 5 میلیون تن میرسه و این شاهرایی که در امو شرایط دیزاین شده بود، مطوری که گفتم به 400 متر آرده بود، 15 هزار متر رفت آمد میکنه از این. و اگر موقع ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شود، امکان این که بین افغانستان و آسیای مرکزی با میلیوناتون کالا مبادله شود وجود دارد، چون آسیای مرکزی پر از منابع مواد خام است و آسیای جنوبی که از زمان هند برتانوی سنتی است نیاز شدید به مواد خام دارد. و همچنان بازارهای غنی آسیای مرکزی از امتعی کشورهای جنوبی آسیا و از طریق افغانستان از امتعی سایر کشورها کرای نزدیک که خشکه میرای افغانستان است، این بسیار زیاد رونق خواهد داشت. ولی شنوری که شما آقایی دارین، رای ترانزیت بدون داشتن راه، رای آهن و رای دقل متراوی کافی و شهرها امکان ندارد. این رای ما شما یک رای هست که 6 متر عرض دارد و این با میارای محاصر برابر نیست. باید یک رای بدیل دیگه، یک شهرهایی که هایوی یا متراوی یا مثلا اتوبان میگنش در اصطلاح آلمانی،
بله،
باید ساخته شود. در غیر از او این را کافی نیست. اما در شرایط فعلی غنیمت است، برای ازی که وقت کمی یگانه تونل بسته بود، قیمت کالاها در بازارهای ما بالا رفته بود و انتقالات ترانزیتی کاملا ناممکن بود، بخاطر ازی که دو 250 کیلومتر را دراستر میشه از راه دریش کاری و راه بدیل دیگه،
بله،
و او راه خامه هم هستن. به این ترتیب ای اقتصادیت نداشت و لحاظ هم کسایی که کار ترانزیت هم میکدن نتانستن کالای خود به موقع به بازار آسیای مرکزی و مواد خام از بازار آسیای مرکزی به آسیای جنوبی ببرن.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بسیار زیاد تشکر از شما. تا لحظات دیگر برمیگردیم. خب کیامرز، در مورد اهمیت شاهراه سالنگ و تاجیکستان برای ما بگو. در زمان حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، نقش تاجیکستان در داد و ستد تجارتی و انتقال کالاها از طریق بزرگراه سالنگ چقدر مهم بود و در کل تاجیکستان از این مسیر چگونه بهره میبره؟
سپاس از شما و درود به بیننده های شما. پیش از اینکه به صحبت پردازیم، من فقط یک نکته را میخواستم اشاره بکنم که نام شاهراه یا همون تونل سالنگ که شما میگید برای مردمی آسیای مرکزی از جمله مردمی تاجیکستان نام بیگانه نیست. پیش از این صحبت من کمی جستجو کردم، چون گفتند این تونل را در وقتش کارمندان یا که بناکاران شوروی ساخته بودند و تاجیکستان هم در اون وقت یک جزء یا بخشی همین امپراتوری بود، بسیاری از شاعران تاجیک در وصف همین بناکاران ستایشنامه های نوشتند. یکی از این داستان ها با نام سالنگ در تاجیکستان هم در زمانش معروف بوده و گفته میشه که این داستان در خود افغانستان هم در همان زمان به تب رسیده. ولی البته در حال حاضر داستان سالنگ در تاجیکستان مشهور نیست و در مدرسه ها هم درس نمیدین از روی این، اما نام داستان سالنگ در معرفی نامه بعضی از شاعران در تاجیکستان باقی مانده. اما اگر از این بگذریم، اونطور که مهمان محترم اشاره کردند، شاهرای سالنگ یک راهی بسیار مهمی پیوندگر است، هم برای رساندن مال از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه به کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و هندوستان، و هم آوردن مال از هندوستان و پاکستان و افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان. من نگاه میکردم تا آغاز برنامه که در گذشته نام سالنگ در رسانه های تاجیکستان زیاد دیده میشد و آن هم به دلیل بسته شدنش و مشکلی دشواری پیش آمدن برای راننده هایی که بار میبردن از تاجیکستان به افغانستان، به ولایت های جنوبی افغانستان، به کابل و هم پاکستان و هندوستان. اما در دو سال اخیر نام سالنگ تقریبا از زبان ها افتاده، نه در رسانه ها است نه در صحبت های مقامات تاجیکستان، و من فکر میکنم شاید این هم به دلیل این که در این دو سال، بیشتر از دو سالی که حاکمان در افغانستان دیگر شدند و گروه طالبان به قدرت آمدند و خودتون میدونید که تاجیکستان با حاکمای نو مناسبت خوب ندارد و روابط هر دو کشور همسایه هم دین و هم زبان به سردی گرایده و البته که داد و گرفت، واردات و صادرات کم شده، شاید به این دلیل نام سالنگ از زبان ها افتاده. ولی ازبکستان به فرق از تاجیکستان زیادتر میخواهد هنوز هم از تونل سالنگ زیادتر استفاده کند، از اون بهره برد و در ماه اوت همین سال 2023 میلادی یک هیئت بلندپایه ازبکستان به افغانستان رفته بودند و با حاکمان نوی این کشور درباره استفاده از سالنگ برای راه یافتن ازبکستان به بندرهای مهم در پاکستان و هندوستان صحبت ها داشتند. یعنی این برای ازبکستان هنوز مهم است، ولی تاجیکستان این شب و روز درباره سالنگ صحبت نمی کند. اما اون طور که شما اشاره کرده، در زمانی که نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا در افغانستان مستقر بودند و از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه به اونها مواد نفتی و محصولات دیگر می کشاندند، این راه همیشه بارز و برجسته معرفی می شد.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، بسیار تشکر از شما. جناب حافظی، قسمی که کیامرز گفت، چرا نام سالنگ در تاجیکستان از زبانها افتاده؟
خب این یک نام اقتصادی است. خود شهرها یا خطوط مواصلاتی طور که نام فرمودن یک نقطه اتصال است بین جنوب آسیا و آسیا مرکزی. وقتی حجم تجارت با یک کشور کم شود، متناسب با مو نیاز و مو موضوع هم کم میشه و از جمله نامه ها خو از واقعیت های زندگی نمایندگی میکنن و این دقیقا زبان آینی زندگی است. وقتی که در زندگی واقعی کاربرد کمتر داشته باشه، در فرهنگ و در زبان هم و در رسانه هم کمتر گفته میشه. و به هر صورت چی در تاجیکستان یا آسیای مرکزی یا آسیای جنوبی درباره سالنگ بحث شوه یا نشوه، این یک واقعیت است که برای شمال و جنوب افغانستان یک شورای حیاتی است و این باید باز باشه. و ما بارها قبلا هم رؤسای جمهور قبلی میگفتن، مخصوصا رئیس جمهور آخری محمد اشرف غنی میگفت که ما چهارای آسیا هستیم. در وقت در شورای اقتصادی ما باشن گفتیم که چهارا به شکل بالقوه درست است که ما هستیم، ولی برا ضرورت است، به خطا هم ضرورت است، و بزرگراها ضرورت است و شعراها ضرورت است. و فقط ما یک سرکی را داریم که در زمان جادیره، که در زمان مرحوم پادشاه قبلی در 1342 افتتاح شده بود و در 1332 کار شروع شده بود همون رو ما داریم و این کافی نیست با وضعیت موجوده که اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا و اقتصاد ما بسیار کلان شده و هم حجم صادرات ما تقریبا 20 برابر بیشتر است، یعنی انتقالات ما و تجارت ما و کاروبار ما. به هر صورت این یک راه بسیار مهم است. ما امیدوارستم که از این مسیر با بعضی تعدیلات مست که نقشه قبلی آلمان ها کده بودن که از قسمت اولنگ حدود 500 متر پایین تر از تونل موجود است یک تونل زده شده که او طرف از دوشاخ برایه همراه کوتاه میشه، یعنی این مسیر بسیار پیش و خم و بسیار خطرناک و بلندی که وجود داره و همیشه سبب مرگ زودرس منترا میشه، مو هم در نظر گرفته شده که استاشه و افغانستان بدون یک بزرگ راه نمیتونه که نقش ترانزیتی خود در منطقه ایفا بود.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد منافع اقتصادی این مسیر برای ما میشه کوتاه بگوین در گذشته در چه سطح بوده و در حال حاضر در چه سطح میتونه باشه؟
اول خب بازم عرض میکنم که در وضعیت موجود کافی نیست، اما با می یک چیز غنیمت است. دفر وقت ما در مدتی که این تونل مسدود بود وزیر کار بود، در چهار ماه کم از کم 1-2 میلیارد افغانی هم موتردارا و هم تاجرا ضرر کردن، به خاطر از این که 200 کیلومتر بیشتر وقتی که راه شوه و راه هم خواما باشن، شما فکر کنین که چقدر بنزین و مواد سوخت یا دیزل یا انواع مختلف دیگه سوخت و موترا مصرف میکنن و این خودش هزینه اضافی است که تعمیر میشه و در این زمان مال بسیار دیر میرسه، مدت زمانی را که تجارت در بر میگیره طولانی تر میشه و بعضی اقلام سریع الفساده که زود باید برسه در مارکت و به دلیل طول راه و در این زمان به دلیل خراب بودن راه ها ضایعش بیشتر میشه. از این نقطه نظر ها ما زیاد ضرر کردیم، مخصوصا مستهلکین بیچاره افغانستان که در آستانه زمستان قدرت خرید پایینی دارن، جنسی را که باید در میخریدن 12 رو پیسی زر بخرید.
بله، تشکر از شما کیامرز. رویدادهای طبیعی مثل برف کوچ تهدید جدی در برابر حمل و نقل در مسیر شاهراه سالنگ پنداشته میشه. گفته میشه که در چنین شرایط نقش تاجیکستان در قسمت انتقال کالاها مهم هست.
تشکر، این اشاره بسیار جالب بود و هم سری وقتی است، چون در زمانی که اونطور حادثه های طبیعی، آفت های طبیعی میشن، البته من نگاه کردم که موقع تاجیکستان به نقش اساسی میگذرد و نقش اساسی را بازی میکند، چون مال هایی که افغانستان، حکومت افغانستان، مقامات افغانستان یا تاجرای افغانستان میخواهند از خود کابل یا از ولایت های جنوبی به منطقه شمال مخصوصا به بدخشان انتقال بدهند، اول میاد به شیرخان بندر که ما میگیم پنجی پایان و از اونجا به تاجیکستان میگذرد و توسط کلاب و بدخشان تاجیکستان توسط پولهایی که بر فراز رود پنج هستند به خواهان و درواز و اشکاشم و شغنان بدخشان افغانستان میگذرند. یعنی در این گونه حالتهایی که طبیعی که پیش میایند مثل برف کوچ و بسته شدن شاهراه سالنگ، تاجیکستان بگیم که یک نفع از این هم بهره خوب میبردارد و در این حالت اون پولهایی که قبلا ساخته بودند بین تاجیکستان و افغانستان بر فراز رود آمو، رود پنج، همیشه به کار میاند. اون طور که میدونید بین تاجیکستان و افغانستان شش پول هست و اونها در زمان باید یادرس بکنیم که در زمان حکومت‌های پیشین همیشه باز بودند و همیشه به کار می‌آمدند، اما در بیشتر از دو سال اخیر در زمان حکومت طالبان این پول‌ها بسته بودند به دلایل امنیتی و به دلایل آنکه این دو حکومت با هم مناسبت نداشتند. اما خبر خوش این است که در چند ماه پیش این پول‌ها دوباره باز شدند و روابط طریق این پول‌ها با راه زمینی بین افغانستان و تاجیکستان برقرار شده.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر جناب حافظی. قسمی که شما بیشتر به مشکلات اشاره کردین، مشکل مسافران و راننده ها که از طریق شارهای سالنگ تردد میکنن هم مهم هست. در جریان کار بازسازی سالنگ، موترهای مسافربری و باربری از تردد منع شده بودن و عمدتا از مسیر خواک شیبر استفاده می شد. برای از این که مسافران و راننده ها زیاد دچار مشکلات نشن، شما پیشتر به راه های بدیل هم اشاره کردین. با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در افغانستان و امکانات محدود، چقدر عملی هست آنچه را شما پیشنهاد میکنین به عنوان راه‌های بدیل؟
خب راه بدیل خواه اول همیست که باید همین راه خودش معیاری شود. این جاده در زمان ساخته شده بود که همیشه سرک تابع عراضی می بود، یعنی وقتی که یک جای دره رفته بود یه سرک تا دره را تا آخرش می ره و پس بر می گشت، یا جایی که بلندی بود تا بلندی کوتل می شد باز پس پایین می شد می رم. تکنولوژی جدید سرکسازی همی هست که عراضی تابع سرک می شن. یعنی پل های تورانی می زنن، از این کو به او کو پل می زنن، یا در یک موقعیت مناسب تونل میزنن. باید راه های معیاری ما داشته باشیم. بدون داشتن راه های مواصلاتی مناسب و با استفاده از تکنولوژی قدیمی و دیموده ما نمیتونیم که به رشد اقتصادی واقعی برسیم. و هر قدر سرمایه‌گذاری زیاد شود، هر قدر معادن ما استخراج شود، هر قدر حجم تجارت و دادستود ما زیاد شود، متناسب با مو ما نیازمند انتقالات هستیم و انتقالات در قدم اول نیاز به جاده های معیاری داره و در پالوی از او باید ما خط آهن داشته باشیم، چنانچه در نظر است خط آهن ساخته شود از کشورهای منطقه از 100 سال به این طرف و بیشتر از 100 سال به این طرف خط آهن مورد استفاده وسیع است. افغانستان هم در دهه 20 میلادی قرن گذشته اولین خط آهن خود درست کرده بود، اما دوام نیافت شوربختانه و بعد از او پیگیری نشد و تا حال ما نداریم. حال ازبکستان ابتکار کرده به نام افغان ترانس، یک شرکتی هست در او سهمی زیاد میخواه بگیره و ضرورت داره که امو پنبه خود نه از مسیر شوروی سابق که رای روسی موجود است، بلکه از مسیر آسیای جنوبی به بازار بین‌المللی برسانه و رای کوتاه رای افغانستان است. یا میخواین که چون حجم تولیدات پخته پنبه از او مورد خامشون و مقصد مارکت های بین‌المللی زیاد است، سر رقمند هستن که ایران ساخته شود و اگر ایران ساخته شود ما خط آهن یوروشیا را میتونیم که به جنوب آسیا و از طریق جنوب آسیا به ایران و ترکیه و همه قسم وصل شویم تا به اروپای غرب. به هر صورت
جناب حافظی، بسیار ممنون، میخواییم عرف شما را قطع میکنم، اما حاکمان فعلی افغانستان به نظر شما چقدر آماده ایجاد سهولت ها برای سرمایه گذاری در این بخش ها هستن؟
خب صرف نظر از این که کی حکومت میکنه، بعضی نیازهای ملت ها به قوت خود باقی است. مردم نان میخوان، مردم مسکن ضرورت دارن، مردم لباس ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن و همچنان برای بهداشت و زندگی روزمره خود و تداوی بیماری های خود به دوا و به تجهیزات طبی ضرورت دارن. و این نیازهای زندگی تحت هر شرایطی، چه حکومت دیکتاتوری باشد، چه دموکراسی باشد، چه اسلامی باشد، چه لایک باشد و سکولار باشد، بازم با خود خود باقی است. این واقعیت‌های تغییر ناپذیر مسلم هست که باید به او توجه صورت بگیرد. افغانستان در شرایط فعلی هم این ضرورت هر حکومت درک میکنه، در غیر از اون نارضایتی عمومی وجود میاد. خوشبختانه چون اقتصاد تجاری افغانستان و صنعتیش به سکتور خصوصی است و همکارای ما در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و در اتاق صنعت و معدن و بعض اتاقهای دیگه که از اتاق معدن جدا شدن فعال هستند، در هیچ جای افغانستان با واسطه تغییرات سیاسی قطعی نیست. در هیچ جای قلت مواد به چشم نمیخورم. شما باید به خاطر داشته باشین که می تامین کردن یکقدر مواد اولیه از انرژی گرفته تا خوراک و تا پوشاک و تا مواد ساختمانی و مسائل بهداشتی به میلیاردها دلار سرمایه دورانی ضرورت داره. چون شما وقتی یک مقدار مال در بازار عرضه میکنید، یک مقدار در گودام دارید، یک مقدار در راه است، یک مقدار دیگر سفارش میکنید، تمام این سرمایه توسط سکتور خصوصی افغانستان تامین شده. و در این مورد نقش دولت فقط یک نقش تسهیل کننده است و واسه قوانین و تطبیق قوانین است که بیشتر شریعت تطبیق میشه. دیگه به هر صورت اما یک چیز برتان بگم که پروژه های کلانی که تغییر به سرنوشت مواصلات یک مملکت او به سرمایه گذاری های زیادی ضرورت داره. در شرایط فعلی اقتصاد افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است. ما از هر گونه کمک خارجی محروم هستیم. چنانچه دوست ما فرمودند پیشتر شورای سالنگ به کمک اتحاد شوروی ساخته شده، شورای مثلا کابل جلال آباد به کمک آلمانا ساخته شده، کابل قندار آمریکایا ساختن، قندار هرات باز شوروی ساختن، همین بندای برقی که داریم دیگه تمام از این به کمک جامعه بین المللی در یک مراودی خوب ساخته شده. اگر ما در حالت انزوا باقی بمانیم و از اقتصاد بین المللی مالی محروم باشیم، آهنگ رشد ما بسیار بطی خواهد بود و ما متکی به منابع داخلی هستیم که برای رستاخیز اقتصادی کافی نیست.
بسیار زیاد تشکر. کیامرز، پیشتر کوتا در مورد کاهش روابط تجارتی بین دو کشور اشاره کردی. در حال حاضر میزان داد و ستد تجارتی بین تاجیکستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبان در چه سطح است؟ تاجیکستان یکی از کشورهایی است که تا هنوز هم حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته و بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید میکنه.
تشکر. باید بگیم که نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر هم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند و یک نکته مهم این است که حکومت تاجیکستان همیشه دادگریفته با نماینده های طالبان در افغانستان پنهان می‌دارد، چون موقعش برای خودتان معلوم است، چون همیشه گفته که این حکومت اعتراف نمی‌کند، همکاری نمی‌کند تا زمانی که یک حکومت فراگیر تشکیل نشود. بناً به فکر من مقامات تاجیکستان یک نوع پرهیز می‌کنند از افشای معلومات درباره دادگریفت با طالبان. اما آنچه که ما رسانه ها دریافت میکنیم از منبع های خود، از آمار دولتی که توسط منبع ها به دست ما میرسد، داد و گرفت در سال 2003 از ماه جنوری تا جولای 40 میلیون دلار شده و این حداقل 6 میلیون دلار بیشتر از سال 2020 میلادی است، از حکومت قبلی که در افغانستان حکم فرما بود، پای برجا بود. یعنی در مقایسه به سال 2021 که طالبان سال اولی حکومت داریشان بود، در سال 2022 اندک و در سال 2023 میلادی دادگرفت تاجیکستان با افغانستان بیشتر شده. باید بگم که تاجیکستان با افغانستان بیشتر زغال سنگ و سیمانت و بعضی محصولات کشاورزی میبرد و اینم باید بگویم که در دو ماه پیش بازارهای نزد مرزی هم در اشکاش تاجیکستان باز شدند. یعنی احتیاج، همونطور که مهمان برنامه گفتند، مردم احتیاج دارند هم در این طرفی مرز هم در اون طرفی مرز، باید این احتیاج ها برآورده شوند و ناخواسته از این که در سر قدرت کی هست، چی حکومتی هست، مردم به دادگریفت احتیاج دارند و این دادگریفت را از سر میگیرند. و تاجیکستان به افغانستان برق هم میفروشد، هرچند این شب روز مردم خودش با لیمیت یعنی با محدودیت برق میگیرند. ممنون.
تشکر از شما کیامرز عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و آزرخش حافظی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو و عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. و تشکر از شما مخاطبان رادیو آزادی هم که تا این دم ما را همراهی کردید.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو یو وار بیا مو په ومو ورس کې د سید شنواری سلامونه ومنه. دا ونه د ټیسلا کمپنۍ نوی انسان ته ورته جوړ کړی روبات کې ساوري ل داسې سیاري مهم خبروم چې هلته د ساينس پوهانو په باور د باران پر ځای د مرمۍ په چیر تیز شیشه ووري. ل رغونی وروسته د سالنګ تونل پرانیسته. کابل ته د مولانا فضل الرحمن د راتلو جزئیات، دیوی ولس کلنې افغان نجلۍ د ودېدو بوګنوونکې داستان او نور ډېر سره سره دا ځل په ومو ورځ کې ګوري. خو په پیل کې هم د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي موضوعاتو تاوده ټکي. پوهنتونو ته د نجونو په ورتګ د بندیز یو کال. افغان محصلین وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خارجیانې آزادانه دوکانونه چلوي، خو پر افغان ښځو پرله پسې بندیزونو رواني تکلیفونه ورته پیدا کړي.
زه خپله یوه ډاکټره یم، د ازبک اگزام او د تخصص په برخه کې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې موږ لاړ شو مخته تګ وکړو. د تېرې ورځې تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورېدې د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هېڅ ښځینه ډاکټره نه لرو. موږ که ښځینه ډاکټرې ته خپل حال بیان نه کړو، نارینه ته خو موږ په هېڅ وجه نه څه ویلی.
هغه ټولنه کې چې نارینه او ښځینه دواړه فعالیت کوي، ګډه کار کوي، تحصیل کوي، هغه ټولنه ډېر سر د اقتصادي لحاظه، د امنیت لحاظه، د هرې نکاح لحاظه زر ثبات ته رسېدي. او
د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه کابل لپاره د ملګرو ملتونو استازو د افغانستان وضعیت بدترین بللی. د پاکستان استازي په کې دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای لوګوي شکایتونه کړي.
سازمان است که متاسفانه زیر فرمان کوتاه بزرگ کار میکنه و اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی‌طرفانه نمیتونن بررسی بکنن.
د طالبانو د خارجه وزیر لپاره مصروف ترین اونۍ. د سیاسی مخالفانو له ناستو وروسته امیر خان متقی د ایران، چین، ترکمنستان، برېټانیا، ایتالیا او روسیې له استازو سره لیدلی. وای نړۍ ډاډ راکړه چې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوو.
اینها که به خارجه ها خود بستر کرده و است که خارجه ها رفت و خود چپا شده، این بیچاره خود به خود زیر پا شده. او تجربه های ناکام باید تکرار نشود.
اول تربت نا په اسلام آباد ورتوی شوه د بلوچستانو قهرېدلې لخکر. د ډاکټر مهرنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچستانو د حق غوښتنې لوی لخکر لغازی خان نه په تیردو اسلام آباد کې له پولیسو سره لاس او گریوان شوه. خو د شاته راتلو نوم نه اخلي. او بیا هم خراب لست. افغانستان کې د نجونو پر لوړ زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوی بندیز یو کال په داسې حال کې پوره شو چې په کور ناستې محصلین وایي طالبان په یو شمېر پراختیایي پروژو د کارونو چټکولو لافې کوي، خو د دوی د سرنوشت په اړه طرحې د پوهنتونو د خلاصون وعدې اوږدې او پوره کېدلې ناممکن شوي دي. که څه هم طالبانو په پیل کې ویل د نجونو په مخ د پوهنتونو بندېدل موقتي دي او له طرحې جوړولو وروسته به بیرته درسونو ته ستنې شي، مګر اوس مهال د کانکور په شمول د تخصصي طب ازموینو کې هم ښځې برخه نشي اخیستلی.
زه خپله یوه ډاکټره یم، د ازبک اگزام او د تخصص په برخه کې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې موږ لاړ شو مخته تګ وکړو. د تېرې ورځې تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورېدې د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هېڅ ښځینه ډاکټره نه لرو. موږ که ښځینه ډاکټرې ته خپل حال بیان نه کړو، نارینه ته خو موږ په هېڅ وجه نه څه ویلی. نو موږ د اسلامي اماراتو څخه دغه هیله کوو، د خواهش کوو چې د افغان نجونو په مخ باندې د زده کړې بهیر خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په مختلفو برخو کې پر نجونو او ښځو د طالبانو له بندیزونو راوروسته افغانستان کې د ښځو او نجونو رواني ناروغۍ او ځان وژنې زیاتې شوې دي. ګارډینز او ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د 11 ولایتونو افشا شویو معلوماتو په اساس ویلي اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځان وژنې ښځې کوي. همداراز د ویلسن مرکز مشر مارک ګرین وایي په افغانستان کې د ځان وژنې په ټولو مواردو کې شاوخوا 80% په ښځو پورې تړاو لري.
په افغانستان کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه دا ده چې د طالبانو لخوا نه او د نارینهو لخوا نه افغان مېرمنو ته په ډېر یو متفاوت نظر، جلا نظر او ډېر منفي نظر باندې کتل کېږي. وړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي او حتی هغه ابتدایي او اساسي حقونه چې په یوه ټولنه کې یوه مېرمن باید ولري هغه تر پښو لاندې کېږي او نارینه یې یا هم سیاستوالې د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې لغوه کوي او د پښو لاندې کوي. لکه څرنګه چې طالبانو د مېرمنو د مکاتبو د کار کول او د پانتونونو موضوع سره لوبې کوي او د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع استفاده کوي. نو په اصل کې داسې نه ده او داسې باید نه وي. زه فکر کوم په یوه ټولنه کې څومره چې د نارینه وو فعالیت او حضور ته یوه ټولنه اړتیا لري، په هماغه اندازه باندې د ښځو فعالیت او ونډې ته هم ټولنه اړتیا لري.
بل خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه غونډه کې د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. نوموړي په خپل محلني راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض په دولت کې د اقلیتونو نه ونډه خپل سری وژنې او شکنجې دوام لري او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د روان سخت وضعیت په اړه باید نړیواله اجماع رامنځته شي. د اوتنبایوا په خبره طالبان باید وهڅول شي تر څو د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د مېرمنو په وړاندې خپل چلند بدل کړي، ځکه په وینا یې چې افغانستان اوس مهال د لارې وی روښانه نقشې ته اړتیا لري. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رامش راجا سنگام په دې غونډه کې ویلي د افغان ښځو ناوړه وضعیت په الفاظو کې د بیان وړ نه دی. هغه تور لګولی چې طالبان په افغانستان کې له بشري مرستو ناوړه استفاده کوي، د مرستو په پروګرامونو کې لاسوهنه کوي او په وینا یې طالبان غواړي چې د مرستو په ویش کې پراخه ونډه لري. هغه ادعا چې طالبانو په وار وار رد کړې ده.
هغه عادلانه از سازمان نه لري، سازمان است کې متاسفانه زیر فرمان کوتاه بزرگ کار میکنه و اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی‌طرفانه نمیتونن بررسی بکنن. پس امیدواری هم از سازمان دیده نمیشه مردم افغانستان باز به زندگی خود دوام خواهد داد.
په غونډه کې د پاکستان استازي دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای د دوی له حکومت شکایتونه کړي او وایي د پاکستان دښمنې ډلې د طالبانو د سترګو په وړاندې افغانستان کې فعالیتونه کوي. منیر اکرم تیر ځل د امنیت شورا غونډه کې د طالبانو دومره ملاتړ کړی چې د افغانستان استازي نصیر فائق سره حتی شخړه پرې راغلې وه. او طالبانو له څه باندې څلور میاشتنی بندون وروسته د سالنګ لوی لار چې د رغونې په نیت تړلې وه رسمن د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته ویلي حکومت به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي، خو ټینګار یې کړی چې له حیرتانه تر تورخمه پورې د ریل پټلۍ په غځولو به د دې تونل بدیله لار هم ژر پیدا کړي.
د اقتصاد د اساساتو رغولو اهمیت اسلامي امارت درک کړی دی، ځکه یې د اقتصادي پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. څومره وړاندې موږ په همدې سیمه کې د سالنګ د لارې د اساسي بیا رغونې د کار د پیل ابتدا درلوده. ډېره موده نه ده تېره سوې چې نن یې د ځینو اساسي برخو لکه تونل، ګالریانو او نورو ساحو د کار د پوره کېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارلو پرانیسته کوو.
د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي وي سرچینې یې په اړه ازادي راډیو ته وویل یادې پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بودیجه اټکل شوي چې د تونل کانکریټ یې بشپړ شوی، خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لار به یې څه کم 2 کاله وخت ونیسي. سرچینې زیاته کړې د تونل مخې ته د حق العبور پیسو د اخیستلو لپاره ټول پلازا هم جوړیږي چې له هر موټر څخه ټولې شوې پیسې به د یو ځانګړي کوډ له لارې د سالنګونو په ساتنه او رغونه مصرفېږي. سرچینې دا راز زیاته کړې د سالنګ تونل په رغونه کې 900 افغان انجینرانو او کارګرو برخه اخیستې وه چې سیخ ګول، کرش او سیمنټ هم د افغان ساخت پکې کارول شوي دي. د سالنګ تونل چې 2.5 کیلومتره اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1940 کال کې بشپړ شو چې کورنیو جګړو کې سخت تخریب او د جمهوریت په دوره کې تر پایه ونه رغېده.
ډیر زیات ورسونه خوشاله دي. زه خپل خوشاله ما لپاره یو غټه خبره ده په دې لارې وزرته مراته ما چې په اساسي ډول باندې لارې جوړه کړې ده.
د طالبانو د سیاسي مخالفانو له تودو غونډو وروسته د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست تیره اونۍ کې خورا مصروف شوه او د ایران، برېټانیا، روسیې، ترکمنستان او چین له استازو سره لیدنې کړې دي. طالبانو ویلي کابل لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دافیر رابرټ ډیکسن یې خارجه وزیر امیر خان متقی ته ډاډ ورکړ چې برېټانیا په افغانستان کې سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره د هیڅ وسله والې ډلې ملاتړ نه کوي. اگر ټکه چې امیر خان متقی ورته په هرات کې د ترکمنستان له خارجه وزیر سره تر کتنې وروسته هم اشاره کړي او ټینګار کړي چې امریکا او متحدینو ورته په وار وار ویلي نور افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي.
انها کې به خارجه ها خود بستر کرده وست که خارجه رفت و خود چپا شده این بشاره خود به خود زیر پا شده و تجربه های ناکام باید تکرار نشود.
د طالبانو خارجه وزیر همدارس پتیرونه کې افغانستان لپاره د ایتالیا له شارج دافیری، د ایران ځنګړی استاد حسن کاظمی قومی، د چین ځنګړی استاد یو شینګ او کابل لپاره د مسکو ځنګړی استاد زمیر کابلوف سره هم لیدلی او د وزارت ویاندی په یو نه یو ډول خپل بیانونه کې خودلې د چین نړۍ د مخالفانو پر ځای دوی سره ولاړه ده او تعامل کړه او هیوادونه له دوی سره په اقتصادي او سوداګریزو ګډو پروژو بوختي. د طالبانو د خارجه وزارت ویاند ویلي د مسکو ځنګړي استاد سره د افغانستان په تړاو د یو شمېر هیوادونو په ناسمو فعالیتونو او افغانستان کې د دوی د بیا ښکېلتیا د هڅو په تړاو باندې بحث شوی دی، خو د چارو شنونکو دی لیدنې ته بل نظر باندې ګوري.
زه فکر کوم چې د کابلوف راته کابل ته د دې لپاره دی چې هغه صدمه چې هغو دوو غونډو د کابل او مسکو رابط تر سوالې ده هغه یو څه ترمیم کې او بل متقیته د تاجکستان او مسکو د غونډو د په اړه کې څه معلومات ورکړي. زه فکر کوم چې په عموم کې د روسیې او د طالبانو رابط د ترنګل کې او خاطر روان دي، رابط خړ پړسوي دي، ساړه سوي دي او د پخوا په شان ګرم نه دي.
خو د یو بل خبر لمخې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټغر د هر فکر او د ټول افغانانو پر راټولې دوه ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي د افغانستان دښمنانو د مذهبي او عصري علومو د خاوندانو قشرونو ترمنځ اوږد واټن راوسته چې په داسې حال کې افغانستان د بیا رغونې لپاره ملا انجینر او د عصري علومو هر څښتن ته یو شان ضرورت لري.
که ملا نه وي، عالم نه وي، طالب نه وي، دا ټولنه نه شي جوړولای. که ډاکټر نه وي، که انجینر نه وي، که پیلوټ نه وي، دا هیواد نه شي جوړولای. هر یو باید دا حقیقت تسلیم کی چې په دې ټولنه کې و دې ټولو اقشارو ته ضرورت شته.
فعالانو دغو څرګندونو ته منفي او مثبت غبرګونونه ښودلي. یو شمېر افغانانو دا د یو بل د منلو لپاره غوره خبرې بللي، خو ځینو بیا ویلي چې د طالبانو مشرانو دا خبرې کوم عملي جنبه نه لري او دا ډله په حکومت او افغانستان کې له خپلو ملایانو پرته بل چاته د ځای او حق په ورکولو قانع نه ده. او د پاکستان د پوز مشر او ورسره مل نظامی استخباراتي پلاوی تیرونه ټوله په امریکا کې د دې لپاره تیر کړ چې د دغه هیواد نظامی او سیاسي همکاري بیرته راجذب کړي او د افغانستان په اړه ورسره خپل اندېښنې شریکې کړي. نوموړي د امریکا له خارجه او دفاع وزیرانو د ملګرو ملتونو سرمنشي، د امریکا د ګډو ځواکونو د مرکزي قومندان او د ملي امنیت شورا سلاکار له مرستیال سره د سیمه ییز امنیت او خپلمنځي اقتصادي همکاریو په تړاو هم لیدنې کړي. آسیم منیر د ملګرو ملتونو سرمنشي سره لیدنه کې هغه ته یاده کړې چې پاکستان له ټي ټي پي سره د پرمختللو وسلو په تړاو اندېښمن دی، هغه څه چې د پاکستان د ادعا په اساس افغانستان کې له نړیوالو پاتې شوې وسلې دي. هغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره افغانستان کې د راتلونکو اقداماتو په تړاو هم غونډه کړې. د پاکستان د پوځ د ویندوی دفتر په وینا له امریکایي چارواکو سره د منیر لیدنو کې هم دواړو خواوو موافقه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې وي.
د جنرال عاصم منیر راتګ که یو طرف ته دیو کوشش کوي چې دنیا حمایت ترلاسه کړي، مبل ته وضعیت داسې دی چې په پاکستان باندې منطقه او دنیا به اعتبار ده او فکر نکوم چې هغه ستراتیژیک کومکونه چې په خوا د پاکستان سره امریکای کول هغه سکومکونه بیا د پاکستان سره وشي. البته ترانزاکشنل یعنی د بعض مسائل استخباراتی یا نور مسائل کې به یو راټه ورک وی، اما هغه څه کومک چې د پاکستان په دروخري زه فکر کوم چې د دنیا توجه افغانستان او سیمې ته په هغه سطح باندې نشته دی، او هغه مرستې او حمایت به د امریکې ترلاسه چې څنګه دی وغواړي ترلاسه نه کړي.
او بلخوا د پاکستان مذهبي سیاستوال او د افغان طالبانو سر سخت ملاتړ مولانا فضل الرحمن د طالبانو په بلنه داسې مهال کابل ته را روان دی چې د خپل ګوند له ادرسه 50 مېرمنې پارلماني ټاکنو ته ټول پاکستان کې کاندید کړي دي. د مولانا فضل الرحمن ګوند خبر ورکړی چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب ورته له کابله ورغلی پیغام او بلنه رسولې، خو په وینا یې چې نوموړی به پارلماني ټاکنو ته له نماندۍ وروسته کابل ته ځي. ملا فضل الرحمن چې په طالبانو د نجونو د زده کړو د اجازه ترلاسه کولو کومه هیله وه، نوموړي تر اوسه په دې موضوع کې د طالبانو ملاتړ کړی، خو دا وار راتګ یې د طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ منځګړتوب لپاره اټکل شوی. پاکستاني رسنیو هم ادعا کړې ده چې طالبانو له پاکستان سره د وروستیو ترنګلو شویو اړیکو د رغونې په برخه کې د منځګړیتوب لپاره مولانا فضل الرحمن باندې لاس ایښی دی. بلخوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په استولي پیغام کې تایید کړی چې مولانا فضل الرحمن کابل ته ور روان دی، او په خبره نوموړی د پاکستان له ولس سره د طالبانو د حکومت په تړاو د شکونو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. خو بلخوا د سیاسي چارو شنونکو وایي مولانا فضل الرحمن که څه هم طالبانو ته ډیر د اهمیت وړ دی، مګر پاکستان په سیاست کې نوموړي خپل رول تر ډیره حده بایللی او له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په رغونو کې به کومه لاسته راوړنه ونه لري. او له هیواد د باندې خبرونه دادی چې اسلام آباد ته رسیدلې د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره د بلوچستان قهرېدلې لاجون د پولیسو له تاوتریخوالي او د فعالانو د نیونې له عملیاتو سره مخامخ شوې ده. فعالان وایي پاکستانی پولیسو خزینه فعالانې بې عزته کړي دي او د ماشومانو په ګډون ګڼ بلوچستان په ډېره بېرحمۍ زندانونو ته انتقال کړي چې په غبرګون یې ټول پاکستان کې د بلوچستانو لخوا کار بندیز اعلان شوی. دا لاریون چې مشري د نجونو او مېرمنو پر غاړه ده غږ کوي چې پاکستاني ځواکونو یې له کلونو راهیسې د زلمیانو زامنو ورونو مېړونو او پلرونو په وژلو او نیولو ځان ستړی کړی، او اوس دوی ته د اسلام آباد په دروازو کې د حق او ژوند غوښتنې څخه پرته بله لاره نه ده ورپاتې. ډاکټر مارنګ بلوچ چې له تربت نه تر غازی خان ډیری او اسلام آباد پورې د دې ستر لاریون راټولونکي ته وایي تر هغې به د نجونو د لښکر کور ته ستون نشي چې پاکستاني ادارو څخه یې د خپلو خلکو د وژنو او بېګنانیونو حساب نه وي اخیستی. نوموړي وایي اسلام آباد ته په رسېدو پاکستاني نظامیانو پرې برید کړی او ګڼ لاریونوال یې د شپې په تیاره کې له ځانه سره وړي دي.
ہم نہیں کر سکتی ہے، اس سے پہلے ہم جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہاں وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایف آئی آر ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں پر، لیکن یہ تحریک نہیں رکی ہے. اور ہم آج ہم پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں جہاں روکا جائے گا وہاں وہاں ہم احتجاجی دھرنا دیں گے.
دغه لاریون څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم ملاتړ ښودلی او ویلي دي د پاکستان تر واک لاندې د پښتنو او بلوچستانو فریاد او چغې وده. د مهرنګ بلوچ د ستر کاروان مخې ته د منظور پښتین مور او پلار هم وروتلي او د علي وزیر په مشرۍ ګڼ فعالان پښتانه هم ملګري شوي دي. د بلوچستانو د حقونو د غوښتنې لپاره راپورته شوې پیغله مهرنګ بلوچ څوک او څه کاره ده؟ د هغې پلرنۍ ټاټوبی د بلوچستان قلات سیمه ده. لاری عبدالغفار یو بیوزله قام پرست چې په کویټه کې د برېښنا اداره کې کار کوي، خو په 2008 او 2009 کال کې دوه ځله نداره کړی شو او په 2011 کې مړی په داسې حال کې وموندل شو چې له پېژندو ایستلی و. په 2008 کال کې ایله هم دومره ماشومه وه چې د خپل پلار د ورکېدو په تړاو یې لاریون کې د سټیج پر سر وژړلې شول او د پلار د راخوشي کولو غوښتنه وکړه، خو له دې ژړا وروسته په څنګ کې ولاړ د پلار نږدې ملګری مجید بلوچ هم تر ننه نادرکه کړی شوی. مهرنګ 15 خویندې او یوازې یو ورور لري چې د پلار له مرګ وروسته د مور زړه نور په کوټه کې نه لګېد او د ناروغۍ له امله یې کورنۍ کراچۍ ته کډه شوه. د مهرنګ خویندو ورور کراچۍ کې زده کړې کولې، خو بلوچستان ته بیا ځل د بولان پوهنتون په طب پوهنځي کې د شاملېدو له امله مهرنګ بیرته ستنه شوه. هغې د مسئلې وخت کې د سیاسي فعالیت نیت نه درلود، خو په 2018 کال کې د پاکستاني ادارو لخوا یوازنی ورور هم وتښتول شو او مهرنګ مجبوره شوه چې بوکره یې کوزه کړه او د خپل ورور تر څنګ یې بلوچانو ته حق غوښتنه پیل کړه. مهرنګ بلوچ وایي ملي او د قام پالنې روحیه یې له پلاره زده کړې او هغه ترې وعده اخیسته وه چې لومړی به طب لولي او بیا به د خپل کام لپاره راپورته کیږي. مهرنګ لڅو میاشتو رئیس په بلوچستانو ګرځیدل او د خپل حقونو غوښتن لپاره لزګو نظر هغه بلوچستان یو بلوچستان راټول کړ چې زامن رونه میړو نه او پلرو نه یا د پاکستانی ځواکونو لخوا د باغیتوب په جرم وژل شوي او یا هم پاکستانی زندانونو کې تر ننه ورک دي. او سم ټولنیز شبکې د پکتیا د څمکنیو او شارینه اوسیدونکو په ټولنیز رسنیو د وی ویډیو په خبرولو شکایت کړی چې تیر ونې د طالبانو د څمکنو ولسوال د دوه قومونو ترمنځ د یوې شخړې په تړاو د خبرو اترو پر مهال د خلکو خورولو لپاره د ډزو امر کړی او تر لسو زیات کسانې ژوبل کړي. ځایي خلک په دې ویډیو کې دا کوي چې د طالبانو ولسوال له یو قوم نه پیسې اخیستې او په لانجمنه سیمه کې ټکونه او حدونه پرېږدي، خو کله چې شور جوړ شوی ولسوال د خلکو د خورولو لپاره د ډزو امر کړی او لږ تر لږه دیارلس کسان ژوبل شوي. په ویډیو کې د سیمې یو مشر تور پورې کوي چې د طالبانو ولسوال په ورته څو قومي لانجو کې پیسې اخیستي. طالبانو بیا په دې تړاو څه نه دي ویلي چې د پیښې اصلي لامل څه دی، خو ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي ویشتل شوي کسان سرسري ژوبل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو دوه نور ویډیوګانو هم بحث اچولی چې پکې فعالانو ویلي طالبان ولس سره د خپلو وسلوالو د ناسم چلن له امله رسنیزو شویو پیښو کې خلک مجبوروي چې ووایي طالبانو نه هیڅ شکایت نه لري. څو ورځې وړاندې د ډیورنډ په کرښه د موټر نه درولو له امله طالب وسلوالو یو زلمی ویشتلی او ورور یې د هغه د حق غوښتنې لپاره ویډیو خپره کړې، خو له دې ویډیو څو ورځې وروسته همدې کورنۍ د طالبانو په حضور کې بله ویډیو جوړه کړه او دا پیښه یې ناسم پوهاوی بللی. یادې کورنۍ او ټپي شوي کس په ویډیو کې اقرار کړی چې له طالبانو خوشحاله دي او هیڅ شکایت نه ترې نه لري، هر څه چې د ټولنیزو رسنیو فعالانو د پوښتنې وړ کار بللی او دا یې جبري پخلاینه یاده کړې ده.
زموږ ونورو کشر ورو زخمی شوی و اوس انشاءالله عملیات سوي دي، د کار برابر دی. تا هم ډېر تکلیف سره وستې، یا د امارت په امر یا د مشر په امر باندې سلام کور ودان، د جاجي صاحب هم کور ودان. ان شاء الله موږ سره یو سره رمي دي جوړ دي.
زه الحمدلله
دا نن د موږ د ایمرجنسي شفاخانه سره وستې.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې ونۍ بله ترخه موضوع پر ټولنیزو رواجونو د نیوکو وه چې د یوې یولس کلنې نجلۍ د واده کېدو او سخت ژوند په اړه د ویډیو له خپرېدو سره راپورته شوه. خپره شوې ویډیو کې نجلۍ وایي پلار یې وژل شوی او له هلمند یې کورنۍ کډې کولو ته مجبوره شوه، خو مور یې د ژوند د تیرولو لپاره دومره قرضونه وکړل چې په یولس کلنۍ کې د پورونو نه ورکولو له امله خلکو دا ترې واده کړه.
ډېرې قرضې کړی مجبور وه چې ما یې ورکول نو جڑل میٹ ٹول کلک تمی ول ول مجبور ولو نو سمو کل قرضاری انداز مو ٹن کڑایو بیا مو ٹول ول چ قرضاری انداز ٹن کڑا دی پیسے نہ لری ورے ک
دانجلی د خپل تاریخ ژوند د ای برخه د کسی په توګه وای د خپل واده پر ورځ هم دومره مجبور و چې کباړی ټول ک هغه زیاتې د محل د میړل کور مورته ورشل شوی ترڅو د کور درنه کارونه تکړی. د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي که د طالبانو لخوا دا مهال په هیواد کې مطبوعات سانسور نه وای د خلکو د بېوزلۍ دا ډول ډېرې دردونکې کیسې به په ډاګه شوې وای، خو طالبانو بیا وار په وار ویلي چې غربت او بیکاري له دوی سره نه ده راغلي بلکې دا ورته له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې شوې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې انسان که څه هم لزمه کې سربېره په کهکشانونو او کایناتو کې د ژوند لپاره مناسبو نورو سیارو پسې ګرځي، خو داسې سیاره یې هم موندلې چې له ورتګ سره سم به انسان ذرې ذرې کړي. له شمسي نظام نه 4.5 نوري کاله لرې پرته دا سیاره چې ساینسي نوم یې HD 93 بی خودل شوی دی په قاتل سیاره هم یادیږي، او د هوا سرعت پکې د غږ له سرعت څخه و چنده زیات، یعنی 15400 مایل پر ساعت دی. خو باران هم د اوبو د څاڅکو په ځای داسې دی چې شیشې پکې وریږي. د شیشو دا باران د هوا د تیز سرعت له امله په مایل شکل او د غږ له سرعت څخه په چټکتیا وریږي چې د انسان له بدن څخه یې شیشې څاڅکي تیرو بیر وتلی شي. دا سیاره چې په ابي رنګ کې لیدل کیږي اصلا رنګ یې ځکه ابي اوخته چې ورځې د سیلیکیټ له ذراتو څخه جوړې دي او تل په طوفاني حالت کې وي. بل خوا د ایلن ماسک ټسلا کمپنۍ انسانانو ته ډیر نږدې اپټیمس روبوټ نوې ورژن جوړ او رسنیو ته ښکاره کړی. د اپټیمس روبوټ لومړی ورژن تیر کال په اکتوبر کې جوړ شوی او نوې ورژن چې سږ کال مارچ کې په کار شروع شوی او حرکت یې ډیر سلنه چټک شوی دی. دا روبوټ چې راتلونکي کې به د کورنۍ نوکر په توګه استفاده ترې وشي کولی شي د انسان په څیر خپل فزیکي توازن وساتي او د ورزش په کلب کې ځینې حرکات هم کټ مټ د انسان په ډول اجرا کړي. دا روبوټ دومره حساس حرکات کولی شي چې یو واګی هم په ګوتو کې لیوه ځای بل ځای ته وړي او په اوبو کې د جوش کولو په طریقه هم پوهیږي. د دې روبوټ په سیستمونو کې دومره نازک ټکنالوژي کارول شوی چې شاوخوا چاپیریال په ډیر ژور ډول تحلیلولی شي. درون وزن پورته کوي او بجلی هم لا قوي کړې ده. د ایلن ماسک په خبره اپټیمس 2 روبوټونه به لا زیات جوړ کړي چې د یو موټر نه به بیا زیاته نه وي خو کور کې به یو ښه نوکر وي. او په همدې سره د نن وګ ورځ هم همدلته راټولم خو تاسو هر اونۍ د سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو نه له بلې زاویې د خبرېدو لپاره خپله دا خبرونه مه هېروئ.
د تصویر سره کوم لوبې ډیره مې خوخه یې محبوبې ډیره مې خوخه یې محبوبې چې تا مې نه کوې دروغ را زور پوښتنې چې تا مې نه کوې دروغ را زور پوښتنې الله قبر دې زوال قبر دې زوال شک برجنې الله